السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې تاسو ته د 12 او 12 ټولګیو زده کوونکو بیولوژي مضمون تدریسیږي، او د ازادۍ په میلمه کې احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد آصف بهان سره خبرې کړي. سر کې پام کړی د سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې پر رادیوګانو د طالبانو له خوا لګیدلې محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي. د بنسټ د رادیو د نړیوالو ورځې په مناسبت د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمېر رادیوګانې یا ګواښل شوي یا بندې شوې دي، او د رادیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي دي. پرون د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ وه. د دې مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې د کار د رادیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغیز کړی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خوبای بغفران د جمعې په ورځ وویل چې رسنۍ باید له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو سره سم فعالیت وکړي، او زیاته کړې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40 رادیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي. په بریتانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستلو سره یې په مانچستر کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم شول. د انګلستان یوې محکمې پرون جمعه اعلان وکړ چې 38 ولید سعداوي او 52 عمار حسین غوښتل چې په مانچستر کې پر هغه لاریون برید وکړي چې له یهودانو څخه د کرکې پر ضد جوړېده، او وروسته بیا د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان وژني. دا پلان وروسته له هغه ناکام شو چې دوی دا طرحه له یوه پټ استخباراتي مامور سره شریک کړه. د پاریس لورو موزیم اعلان کړی چې د اوبو د یو پایپ له چاودېدو وروسته د موزیم هغې برخه ته چې ډېر خلک یې لیدو ته ورځي اوبه ورغلي دي. دا په تیرو 3 میاشتو کې د موزیم ته د اوبو د ننوتو دوهمه پیښه ده. د لورو موزیم مسؤولانو پرون وویل چې د اطفایې پولیسو ژر مداخله وکړه، او د موزیم مهم آثار له هغې ډلې د مونالیزا په نوم مهم انځور زیان څخه خوندي پاتې شو. دا پیښه په 1908 خونه کې په هغه ځای کې شوې ده چې د 19 پیړۍ د فرانسوي هنرمند شارل مینا او د 16 پیړۍ د ایټالوي انځورګر برناردینو لوینی آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د فرانسې دا مشهور موزیم په وروستیو میاشتو کې د غلا اعتصابونو او د جعلي او تاریخ تیر شوو ټکټونو د خرڅلاو په ګډون د ګڼو ننګونو سره مخامخ دی. او نن د فبروري 14 د میانانو نړیواله ورځ یا د ولنټاین ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دې ورځ لمانځل منع شوی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی دی چې ولنټاین د لویدیځوالو دود دی، او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو او کلتور سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټ لمانځي، او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپل مینه څرګندوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شراغلاس د یو لسم ټولګي و د لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګیو باندې ویشلې وه، چې د کلک پوټکو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیه ټولګي وو، او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. سمجھ رہا ہوں ستاسی درس پر دا اونی ویمی صفحے سخاتر یا سردری ویمی صفحے پریدوام اکرے. راځو د کلک پټوک ټولګي لمړی پیژنو. د کلک پټوک ټولګي چې دی د کرستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دا په معنا د کلک پوښ سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډیر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی شو. دغه رقم د کری فش ده، دی ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیټ هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي، چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي، او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني. او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغه کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو د ور کولای شو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټول کې دغه کلک پوټکی شي کېږي شمېرلی شو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دی هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی چې په دغو کې پارتوجینیسس عملیه صورت نیسي. او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سرته رسوي. ترازو د حشرو ټولګي. د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي. نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کړی ده تشکیل د ډیره برخه کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات د انسیکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي، چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال ښه رنګ ولري، ښه بوی ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي ګرده شیندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د مزکی مثال په خوږو بو کې، په تروو بو کې، په وچه کې، دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکایت مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشری چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی ده، یعنی د کړي څخه جوړ شوی ده، بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هاضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی دوی چې دي دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دي دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دي یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې به دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میږیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دي شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي، یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دي ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دي دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي. او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکې کې وجود لري. او ځینې چې دي په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دي بیرونی برخې چې دي د بهرنۍ برخې چې ده پوټکی چې دي هغه کلک دي چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه. او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزس یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګۍ، لاروا دا پوره مرحله سرته رسوي لکه مثال مچی د پتنګ دی. او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسلی دلی. دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچنی خزده کې دي، میږیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دي نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دي ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دي هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي. او دوی چې دي خوراکي چې دي واشه او شنه شاندي نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره او ځینې ډېرې چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي. چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي. چې دا چې دي د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. پسی د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی سي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دوو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی سي شان وویني، او یعنی څو وجهې دي، دغه کوم عدسیې چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده، چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپله بند بند دي، او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده، چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیسټمونه چې دی، د ملخ کوم سیسټم چې دی، هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشراتو څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نران دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده. دا ټوله څوک سرته رسي؟ د کارګران ښځینه مچۍ سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو زوشا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي. او دوی بل دنده چې ده، دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کند چې دی، د نباتاتو کند چې دی، هغه ټولوي او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي، چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی، دغه کوم ښځینه کارګرانې چې دی، دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی، د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل، هغه د کیمیاوي تغیراتو وروسته په مثال د کسټروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دوی کښېښل، په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 10.5% چې ده، هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی، دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دوی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي، دا د هوا په واسطه وچېږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي، چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل د استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سي، دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي، چې د الوزتو مخکې مثال کوم کسان چې دي راولاړېږي، او د دې کوم دغه چې دی ای شوي، او د دوی دغه کوم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساینس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله می اومنه، هیله لرم چې جوړ او صحت مند بیاست. شنه غلاست د ول سم توګي و دې ل سم لوسته د ورځ لوست کې راځو موږ او تاسو ځینې غدات او همدارنګ د دوی هورمونونه پیژنو، چې دغه کم هورمونونه چې دي زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي.
په دې لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، هم درنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو اویایم صفحې څخه تر پنځه اویایم صفحې پورې دوام کوي. تاسو نخامیه غده پیژنو؟ نخامیه غده چې ده د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړښت دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه د دغه کې تر شو کې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده د چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غده چې د پدې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولای شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دغه جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب شکیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کې دی چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي، مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رشت کم بود نشي چې دی هغه مثال مشته د چې ملمی شي د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجان منس کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسي ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود شوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پر درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامی غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی د پرولکتین هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د شوزو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړنی غذایی مواد دی د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکتین فعالیت دی هغه مثال د شیدو تولید دی ستر سي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسلي فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیره په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لاندو سره دا چې د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدي یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازه چې کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری که مش پکې کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دوی چې دی د نخامی غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو د رقم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د جلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړي سي همدارنګ د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال اچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې د هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي واده ورکوي یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستې برخه ده د نخامیه غدې په ورستې برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوستيريور لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تیر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زیډ ډیوریټیک هورمون یا اي دي اچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین چې کوي تولیدوي همدارنګه اي دي اچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنی برخې په واسطه یا هم پوستيريور لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنی موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نو خامیا غوډه کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غوډه پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا اوس موږ اوس ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنی پښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه
د ازادي ملما السلام علیکم زه احمد تکلیم او د ازادي ملما یو نوی مرکه ته مو هرکلی کوم نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربېره شاعري هم کوي په هندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربېره ل جرمن آنلاین ویب پاڼې سره هم همکاري کوي ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند ادبی کارونو فعالیتونو او خپل آثارو په اړه خبرې کوي لکه ښاغلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت څنګه او په کوم ځای کې پیل شو
ژوند له کوم ځای پیل شو دا به سړی څه ووایي خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی وم ابو اسلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدي کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و او د کتاب و قلم و مطالعه و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعده سره پایل کړل سل کور او سل جماعت وروسته خوانځي او دا بس ژوند سفر و وسته له کله چا خبره اتش پته او بیا بریټ کیو او دې کې چې دې سره تو دې راغله
په کوم ځای کې وزګیدای او کوم کال
زه زګیدلای په کابل کې ما د کابل په چاګي کې گزارګه پلاته ورڅیر ما او کله د شکولا خان کلا حالته زګیدلای ما خو یو درې یا څلور کال وروسته ما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده چې حالته دې پدری کلا ده وس
چې هغه هم د کابل چاګي ده
هغه هم د کابل چاګي کې له ولدغه کلا نه تقریبا یو ځوات 3 کیلومتره پاسپورت دا کلی چې موږ نور ټول نو ماشوم ټوب تاند ځواني او تاسو په امر کلی کې خوښي او غم البته تیر شي
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به دروغجن سم لرته خو زه پر رسمي اوته کې چې کوم ساسنات ما تر اخیستل شوی البته زه دیار لسو او تینزه دیرش که زیگه دلائه ما چه ما تسکره که لیکن سویدی خو لبالا مرغا یا لنیک مرغا آغا وقت پلرونو حتا کولا چه خپل لابلادون یا دوکالا واروا چه چه گای زر از کرهی تبونه زی چه لکل چه خبر پاخسی نو آغا کم ادبی تسکره کم چه زما آغا را غلی بیوگرافی آلتم که لیسی متناقض روی کل زینه جایو که دیار لسو او دری دیرش دا زینه جایو که دیار لسو او پینزه دیرش دا دیانو زدک رو پایل دا ماغا تا لوگین تجربه ای خوانزی نوست
استاد اولان دی بیازد دا هم در نپوختم چه شیر سر او دی ادبیاتو سر مینه پا کم عمر که چه وقت پایل شوا زینه کسان وی چه زلمورا شایر زیگه دلائی وم پا دی خاطر چه یو شایرانه طبیعت می درلوده تاسو هم په دې ډله کې وای کنه دا به ورسره ته وای اسلغه مخې درته وای او ساده چې درس مو چیرته ویلې تر کومې درجه پورې مو درس ویلې په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې
خو زه چې لاندې وایم ځت شپږ کال په لاندې تجربه کوم چې کوم شپږم نه خلاص شوم نو د افغانستان د کوونې وزیر نه وزارت دی ویشل مخې زه محمود تجلیل ایساچ په دارلمان کې حل ته ویلېګل ما بیا ما حلته لوم صنف نه تر دولسم حلته ویلې خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان خار کې وایم له کومه چې د ما مور او پلار راغلي او دولسم د نرخ په لشکې پای ته ورسول زه په صراحت سره وایلی سم چې آغا یو تعلیمی کال ما تا دیر چرا دکر ما خپل خلکو پیزندل
لطه نظره دیر چرا درز دکر بخن سب
خود بل چاپیریال و بل محیط و ما دی خپل کری و کور دیر دستور دکر چه دی کابل سره و چه تاو پیرون در لو دل آغا روابط چه پی کابل که و علتنه و تر دیر و باز ما بسنفیان و تا دی خاطر چه ما پتلون آغست ما تا دی کابلی خطاب که و تر وو چې زم بیا کمیس پرتوک سره عادت شو او دولسم نه چې خلاص شوم په دیار لسو او څلور پنځوس کال کې په زمي کې ما د پوهنتون ته د شاملې دو از موینه تیره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې و الته خون کې مقرر شوم وروسته لږ بیا ما یو ورکه یا لوی امتحان د کانکور تیر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده بیا دیار لسو او شپېتم کال په جګی کې زه په کادر علمي کې
د پوانتون کابل پوانتون
و منل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیار لسو او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه دیار لسو او شپږ شپېتم کال وړی و ده دا زما د زده کړو لنډ معلومات
ډېر ښه زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې
ټولې په افغانستان کې البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځلې کاندید شوم مګر له بده مرغه چې وخت سیاسی نو یا نو گوستم یا سنزا چورا ډیر مې علاقه لرله خو ونه توانیدم چې لار سم بهر او هغه وخت د پی ایچ ډی زکړې په افغانستان کې نه وي او هغه په رقم زده ور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسې ده هم راته وایست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کال کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډیر ښه. بهان صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرنی ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرنی ټاټوبي کلی په باب یو څه ته وایست، څومره تاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لک تر لګه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغه تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پیږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا تو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناستومه او تلمه وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کلی د لارې په سر راځي پیش دی چې دا څلور درې شروع سي، یو کلی راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه، په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه مونځ کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول مه کې تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریک برخه نور هم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري، د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي، د دې و تاثیرات و. او راغلو د ادبیاتو مسلې ته، هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالاګان چې و، د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
اڅوک کینو مخلی لطفا اوریدونکو ته.
زموږه مشر لالا زما البته اولین اون کی چې و په کور کې مور او پلار و، چې لا کوونه کوله دی خو می سواد نه درلود. پلار می ډیر ځلې ټینګار کاوه او مکتبی خودل. خو په عملی ډول زموږه لومړی نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا الله د ټول کلی د مراد خان د ماشومان او استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو. دا خلک به د کلي ماشومان به راتله، د موږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه، بام و د دې په سر به ماشومان کېناستل او د لالا به درس ورکاوه. له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي رحمت کړي وفات شوی ده. او لغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکټر صاحب لطیف بهاند و. دایم به یې هڅول ما چې زه مطالعه وکم. د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې، د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و، دا یو څه زوړ سوی م و، خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راته. او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و، بیا به ادې رانه لرې کاوه او پاتې ډېر خوند راکاوه. بیا له همدغه ځای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو، بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې، دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې ما کېش.
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل، د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات، ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه، د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ، په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو، تحقیقاتو، مقالو لیکنو کې؟
بالکل بالکل. تمرکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما غمزولی چې موږ سره وو په نرخ لسه کې د ماسه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر دي موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چه زیارت راځي پس دغه د ایراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه شنه دن ته دغه پاس یو غر ده دې دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې واورا درې شپې مخکې له واده موږ یو لس پنځلس نفره زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو همصنفی هلته چې خپلوي وه او له هغه ځایه موږ دوی ته ورا راوستې وه هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسوو اتنونه به وو او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدي خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډۍ یو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین پر اتاک سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نښود ما دا پنځه ویشت کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه ما تر اوسه پنځه د لنډیو ټولګې ټولې کړې او خبرې کړې دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړې هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته د لنډۍ ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه م ورږدم په هر کتاب کې زه دوه زره لنډۍ ږدم پنځه ټولګې ما خبرې کړي څو او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نور ولسي ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته وایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی شم ته ځکه دغه د ما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي خو چاپي یې دوې دي مرور هم ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښې وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به رالاډ کړو مرور هم ځکه هغه چاپ شوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دی وي لونګ دی وي نظم درنه نظم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي
مننه بهاند صاحب کور مو ودان
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایست چې شیر تاسو څو وخت شیر ویل پایل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی تمو لمړی ځل تاګراتک پایل شو کورسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمی توپ دوره کې کوم وخت تاسو اولین شیرونه راغلی ولیکل شوې دي
ما لمړی شیرونه د پانتون دوره پایل کړل چې کله راغلم د نرخ له سینه فارغ شوم د اصول له مخې د لیلیه مستحق وګڼل شوم چې د اطراف نه فارغ وم نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و دوه کاله باید موږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و ما لومړی شعر په دیارلس او شپږ پنځوس کال کې هلته لیکلی
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو دا شعر چې مال تاسو واورې دا آزاد شعرو
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه مو چې د درسونو په جریان کې ځینو استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي خو موږ خپل هغه نه بنداو که مخافرات او که خو زما لومړی نه شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغه څه پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په مسکو کې تم و ما ژوند نه کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی بیا ما دغه د لارې جریان چې اسف وان څنګه له کابل نه ووت اولی ووت څه رقم تون چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلا قمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ که بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیت مې لرې کړه اوس دا کتاب آنلاین چاپ شوی ده په آنلاین بڼه پیدا کېږي دغه کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده نو دا د ما شاعري ګډه وډه ده خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده
ډېر ښه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان لدینه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي کاوریدونکو ته وایي اصل لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړی یا ترجمه کړی او یا تخلیق کړی مو دي دا شمیر څو ته رسیږي شمیر بیا
د کومه بیوګرافي چې ما د ما مختلف سایتونو خبره کړې زه کې د مادي کتابونو شمیر 30 کوډل شوی ده او په مستند ډول زه تاسو ته وایلی سم چې نمونه خو به د ټول فتح وایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو تیرې سي داسې خبرې چې ته کوي دا ولیکه هغه به نه لیکه دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرستی د څوک په دفاع کوي نو دا مهم ما ته پوه دي البته مهم زه نه سم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده او هغه دي په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې خبرې ته وکړي بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول دي چې ما یاد کړی غشیرونو په دغه نوې کولګه کې چې ما څلور آنلاین کړي ټولګي راوړي دي دغه آنلاین کړو سبلیکونه دادیه ما دی شیری کولو سبلیکونه دی باران سیوره یو ظلمه دی لاس ورغوه یو گوره راشه که سترگی نلمده که نرا طولی کرمه موری منانه چیزی دی کرمه داگه تلور طولگی ما پا دی یوه شیری طولگه که دی چاک لپاره راوسته او دیگه نوم میکی کن زه کور که نیمه ور مراوه هلی دا شیری طولگی دی او لنده یو برخه که زباید باشت آرزو کمه چه دری طولگی لنده چه آغا با تر آغا پوری دوامو که پس لده هم دی غوث اگلیگ دا لنده یو دی سبتاول سونزه چه زی پا تیوریکی ارخم کار کومه چه دا لنده زه چه را طوله اون دالو کمه کیگ پا دی روسته یو وقتو که می یو بل نوانه که مالتا بغلی ورکه چه دی لنده یو اصلی منابع خلق دی او دا دری طولگی خبری سوی دوی طولگی دیا چی دی آغا جلا دی چی مثلا یه وقت طولگی کرونا تا وقت سوی دا او یه وقت چی آغا تا نوان ورکره کرونایی لنده او یه وقت طولگی دا چو کالا مخی چی پاکستان و ایران به غیر قانونی دول په دی ظلم سرا چی آلاری واسم روانه دا چی ماجرین رایستل دا قصی چی دی دی هجرت دی چاپیریال نه دی مجبوریتونو نه داغه موضوعات پکی منعکس سوی آغا می علایده طولگه آغا کرده او طراغه روسته چون ده ما ده طول فرهنگی فعالیت دیر برخه ده نوی نسل گوزل و توقف سوی ده ده آغا لپاره ده ما دین مقالی دید پا مشخص برخو که دیکل سوی دی آغا نیچو بیارا طولی کرده و به کتابی بنا میوار کرده یا اونو میگه ده تعلیم دیوه و ده نوی نسل گوزه نه او دغه څه نور هغه دي دین مورانه ژبه تعلیمي نصاب او څو نور مقاله د نوی نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب البته یو دوی سلسله نورې مې دي کتابونه چې هغه ته ما یو ته ژوندي یادونه نوم ورکړی بل ته د تللو یادونه د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي او تلرم تو که کار روان دی پر جوانده یو یادونو که حق مقالی دی چه ما دخل و جوانده یو فرهنگیانو پر باب چه ما تا ارزکت لری دیر یاد استادان می دی چه ما پر پرورش که رول لرلیده او یاد نوی نسل دیدوی آثار و افکار دی نوی نسل پر روزلو که مهم ثابت شویدی پا آقو بانده ملی کلی او بلا لری چه دا دیتلو یادونو دی د ټول یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د امام صنفیان او یا د عبدالله خلکو یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغه خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د ټول یادونه ما ورکړي دغسې نور دوستان کولی شي چې البته یو بیخي نوې هغه لړۍ چې ده آغا د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستونزه ما څرګنده ده په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقاله خبري کړې چې دا مې بیا په دوه ټولګو کې راټولې کړې نو مې ورکړې د جنو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورغړلې
ډېر زیاته مننه ښاغلی بهاند د 15 شپته یا 18 شپته کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دیو سپړنه په د لنډ مرکه کې نشي کېدای زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کده د مرکه په پای کې خغلې بهاند خپل یو شعر هم راته وایاست چې بیا الله هم غشیر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو سلام زړه شعر
په پای راکمه راز دا شعر بل یاد د توه موسی په پیاس دا فرخونده چه کلا او اجلا و یای وست وزه بلا غیط ما یا لندکای آزاد شیر لیکلای چه دین خلق غیط لندکای هم وای دا شیرونه تا آقا دا شده چه هی دلری کلی خلقو غد می در رسی کنه دا غده وجنی می وحی می سوزوی می لاسه ولی نشه مننه
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي د پښتو ډپارټمنټ استاد په هندوی محمد آصف بهاندو چې د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې خبرې کولې تر بلې مرکه د خدای خدیوي
لآزادی ملمه.